360 में पाकिस्तान में पिछले साल दहशतगर्दी के नतीजे में होने वाली हलाकतों में 120% इजाफा। गैर कानूनी माहीगीरी आलमी सिक्योरिटी के लिए खतरा कैसे बन सकती है? और आपको दिखाएंगे गौंतानामो बे के कैदियों के फन पारे आज के शो में।
मेरे लिए ये फन इन लोगों के जहनों के बारे में अनमोल मालूमात फराहम करना है, चाहे आप इन्हें मुजरिम समझते हो या बेकसूर।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। ऑस्ट्रेलिया के एक थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने इस हफ्ते साल 2022 के लिए सालाना ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जारी किया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल दहशतगर्दी से होने वाली हलाकतों में जो इजाफा हुआ वो दुनिया भर में इस नौयत की अमवात का दूसरा बड़ा इजाफा था। पाकिस्तान में 2021 में दहशतगर्दी से होने वाली 292 हलाकतों के मुकाबले में 2022 में हलाकतों की तादाद 647 रही, जो कि 120% इजाफे से भी ज्यादा है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में 2017 से अब तक दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासर मुल्क अफगानिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया है। गुज़िश्ता साल अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के हमलों में 75%, जबकि इससे होने वाली हलाकतों में 58% कमी आई। लेकिन इसके बावजूद अफगानिस्तान दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक में अब भी दुनिया में चौथे नंबर पर है। पाकिस्तान में होने वाली हलाकतें गुज़िश्ता दिहाई में किसी भी एक साल में सबसे ज्यादा हैं। दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासर होने वालों में फौजी अहलकार हैं, जो कि मुतासरीन की कुल तादाद का तकरीबन 55% हैं। और पाकिस्तान दुनिया में दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में छठे नंबर पर है, जबकि मगरबी अफ्रीका का मुल्क बुर्किना फासो सबसे ज्यादा यानी 1135 हलाकतों के साथ पहले नंबर पर है। पाकिस्तान को इस वक्त जिन अहम चैलेंजेस का सामना है उनका ताल्लुक सिक्योरिटी, मईशत और सियासी उमूर से है। मुल्क में ये साल इंतखाबात का साल भी है। अमूमन सिक्योरिटी के लिए हसास मकामात और पोलिंग स्टेशंस पर फौज तैनात की जाती है, लेकिन इस बार वजारत दिफा ने पंजाब असेंबली के इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी फ्राहम करने से माजरत कर ली है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वजारत दिफा के हुकाम ने कहा है कि मुल्क में मौजूदा हालात की वजह से पाकिस्तानी फौज इलेक्शन ड्यूटी के लिए दस्तयाब नहीं है। दिफाई तज्जियाकार और किंग्स कॉलेज लंदन के साथ सीनियर फेलो डॉक्टर आयशा सिद्दीका इस वक्त हमें लंदन से ज्वाइन कर रही हैं। उनसे ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिपोर्ट और पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से बात करते हैं। डॉक्टर आयशा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बढ़ती हुई लहर को देखते हुए फौज की तरफ से दी जाने वाली सिक्योरिटी के बगैर इंतखाबात कराना कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है?
देखें जी, बिल्कुल बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि एक बात तो क्लियर हो गई है पिछले जो कम से कम 2 महीनों में कि अब वो जो हम पहले सोचते थे कि इस्लामाबाद या पंजाब में आके ये हमला हम दहशतगर्द हम हमलावर नहीं हो सकते, तो ऐसी बात नहीं है, यहाँ भी हमलावर हो सकते हैं। सो जिसे कहते हैं ना कि थ्रेट खतरा जो है वो बहुत बढ़ गया है, और उसमें जो है जाहिर है कुछ भी मसाइल हो सकते हैं, कोई भी दहशतगर्दी का जो है वो हो सकता है, इवेंट हो सकता है। और यही बात जो है वो उठा के मेरे ख्याल में इमरान खान और उनके जो पार्टी वाले चल रहे हैं कि जी हम इसलिए इनको अदालत में नहीं पेश करना चाहते या ये जाना नहीं चाहते क्योंकि दहशतगर्दी का खतरा है। बात उनकी सही हो या गलत हो, बट बात यह है कि दहशतगर्दी आज के दिन में एक रियलिटी है पाकिस्तान की।
तो मुल्क में इस वक्त जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, मौजूदा हालात में कितनी बड़ी डिस्ट्रैक्शन है इन हालात में ये सिक्योरिटी के इश्यूज को एड्रेस करने में?
आपका मतलब ये है कि जो इस वक्त जो सियासी सिचुएशन,
जी जो सियासी सिचुएशन है वो अगर हम एक इस बात इस हवाले से बात करें कि एक पेज पे हैं सारी पार्टीज और पूरी सियासी क़यादत इस इशू को एड्रेस करने के लिए, तो कितनी बड़ी डिस्ट्रैक्शन है जो मौजूदा सियासी हालात हैं इस हवाले से?
देखिए, ये बात तो चली आ रही है कि अप्रैल 2022 से ये मामला जो है कि जो एक पेज पे लोग नहीं हैं, ये मामला तब से चल रहा है, और आप देखें कि तब से जो है मामला जो है खतरे के ज़्यादा बढ़ रहे हैं, दहशतगर्दी भी ज़्यादा बढ़ रही है। मसला ये है कि फेडरल गवर्नमेंट कोई और है, कि पिछले दिनों में खैबर पख्तूनख्वा में एक और गवर्नमेंट थी, एक पेज पे नहीं थे, और ये एक पेज पे ना होना आपको सिक्योरिटी के मामलात में बिल्कुल नज़र आ रहा था, जिसकी वजह से जो है जो वो वाला कंट्रोल जो पहले था, जो इतनी फौजी ऑपरेशंस करके सफाया किया था, اس کا پھر جو بینیفٹ ہے لانگ ٹرم بینیفٹ وہ پھر آپ کو نظر نہیں آیا, کیونکہ سب لوگ جو تھے, سب حکومتیں جو تھیں, ایک تو وہ پولیس, لا انفورسمنٹ اور پھر فوج, سب ایک پیج پہ نہ ہونے کی وجہ سے دراڑیں نظر آ رہی ہیں اور خطرہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے.
لیکن ڈاکٹر عائشہ, پاکستان پہلے بھی ایک نیشنل ایکشن پلان تو بنا چکا ہے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے, آج تک اس پر تو مکمل عمل درآمد ہوا نہیں. آپ کے اس وقت تو سبھی ایک پیج پہ تھے, تو آپ کے خیال میں ملک میں سیکیورٹی کے مسائل سے نمٹنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے جو اس وقت مسنگ ہے؟
اسٹیبلٹی, دیکھیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی, سیاسی جو اسٹیبلٹی ہے اس کے علاوہ یہ بہت بڑا ایک بلیک ہول ہوتا ہے جس کے ہوتے ہوئے آپ ملک کو, اس کے خطے کو, اس کے لوگوں کو سیکیور نہیں کر سکتے. آپس میں گفتگو نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک حکومت ہے وہ, ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ایک اعلامیہ بھی جاری کیا ہے تحریک طالبان پاکستان نے, جن نے اپنا ایک موقف دیا ہے کہ جی کس کی حکومت پاکستان میں ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں جی عمران خان کی ہونی چاہیے. اب یہ جو اعلامیہ ان نے جاری کیا ہے کتنا سچا ہے کتنا جھوٹا ہے اس میں بھی سوالیہ نشان اٹھتا ہے. لیکن ایک بات کلیئر جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو حکومتیں ہیں, جو جس وقت یہ ہو رہا تھا, جس وقت یہ آپریشنز ہو رہے تھے, کم از کم سارے جو حکومتیں تھیں, جو پروونشل گورنمنٹ تھی اور فیڈرل گورنمنٹ جو تھی, کم از کم اس چیز کو سپورٹ کرتی تھی کہ یہ آپریشنز ہو اور یہ جو ہے سیکیورٹی کی جو سچویشن ہے وہ اس کو بہتر کیا جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی کچھ پارٹیز ہیں جو کہ کہہ رہی ہیں کہ جی طالبان کے خلاف آپریشن نہ کیا جائے, کچھ کہہ رہی ہیں کہ جو فوج ہے وہ ایک سٹیپ لے, تو اس میں مختلف باتیں ہو رہی ہیں, ایک پیج نہیں ہے.
ڈاکٹر عائشہ, ایک چیز جس طرح آپ نے ذکر کیا ٹی ٹی پی کا, اس حوالے سے جو ابھی گلوبل ٹیررزم انڈیکس رپورٹ آئی جس میں جن دہشت گردوں کا ذکر ہوا, جن گروہوں کا ذکر ہوا, ان میں ٹی ٹی پی کے علاوہ ایسے گروہوں کا بھی ذکر ہے جو کہ اب اگر اس وقت ہم دیکھتے ہیں جو علیحدگی پسند گروپس ہیں, جیسے بلوچستان میں موجود عسکریت پسند تنظیمیں پاکستان کے لیے مسئلہ کو نیا تو نہیں ہے, لیکن اب کی بار یہ چیلنج کتنا اور کیوں مختلف ہے؟
دیکھیے چھوٹے چھوٹے ایک تو ہو رہے ہیں, اور ایک آپ جو نظر آ رہا ہے پچھلے دو ڈھائی سالوں سے نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ پہلے نہیں ہوتا تھا بلوچستان میں کہ خواتین جو ہیں وہ خود کش حملہ آور ہوں, وہ بھی خواتین بھی جو ہے اس جنگ میں شامل ہو رہی ہیں, اور جتنا ڈسپیئرنسز کے کیسز جو ہیں, لوگوں کو اٹھانے کے کیسز ہو رہے ہیں, اس سے ایک غصہ, ایک شدت, ایک تکلیف کا جو پہلو عنصر ہے وہ ایڈ کر رہا ہے اس فرسٹریشن میں, جس کے بعد جو ہے شاید لوگ جو ہیں وہ بی ایل اے کو یا ایسی تنظیموں کو جو ہے وہ جوائن کرتے ہیں. سو ایک طرف تو یہ ہے, دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں ٹی ٹی پی پہلے یہ نہیں تھا. بلوچستان میں جو تنظیمیں تھیں وہ کبھی ٹی ٹی پی کے ساتھ, تحریک طالبان پاکستان یا طالبان کے کسی گروہ کے ساتھ کوآپریشن نہیں کرتی تھیں, اب وہ ایک چیز جو ہے وہ عنصر شروع ہو گیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ خود ٹی ٹی پی جو ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک سایہ آپ کو اس کے بیک پہ داعش کا بھی نظر آ رہا ہے.
جی,
اور جب بات ہوتی ہے کہ بھائی ٹی ٹی پی جو ہے وہ اس کے خلاف, افغان طالبان پاکستان حکومت کتنی دفعہ جا کے, تین دفعہ تو جا چکے ہیں بات کرنے کے لیے, تو افغان طالبان کچھ نہیں کرتے, تو اس کی بڑی وجہ یہی بتائی جاتی ہے کہ کیونکہ داعش موجود ہے تو وہ زیادہ ٹی ٹی پی پہ, تحریک طالبان پاکستان پہ وہ پریشر نہیں ڈالنا چاہتے,
فوکس وہ اس پہ نہیں کر سکتے. بہت شکریہ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ, آپ ہمارے ساتھ تھیں لندن سے.
کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں. یا ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے.
اس اسلاموفوبیا مسلمانوں کے خلاف ان کے مذہب کی بنیاد پر خوف، نفرت اور تعصب پر مبنی رد عمل کا نام ہے۔ اقوام متحدہ نے کل یعنی 15 مارچ کو اسلاموفوبیا سے نمٹنے کا پہلا عالمی دن منایا، جس کا مقصد مسلمانوں کے خلاف بڑھتی ہوئی نفرت، امتیازی سلوک اور تشدد کے خلاف ٹھوس کارروائی کرنا ہے۔ صبا شاہ خان اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان سے کل اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے عالمی دن کے موقع پر امریکی دارالحکومت میں ہونے والے اسلاموفوبیا کے خلاف سپورٹ اور آگاہی پیدا کرنے کے لیے جو ایک ایونٹ ہوا اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ صبا، یہ بتائیے کہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے کیا صورتحال ہے دنیا میں اور اس ایونٹ میں کیا فوکس رہا شرکا کا؟
جیسے اقوام متحدہ نے اسلاموفوبیا کو مسلمانوں کے خلاف نفرت کی وبا قرار دیا تھا، پچھلے سال اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس میں پاکستان نے او آئی سی کاؤنسل کی جانب سے 15 مارچ کو اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک عالمی دن منانے کی قرارداد پیش کی تھی، جو متفقہ طور پر منظور ہوئی تھی۔ اس کے نتیجے میں کل 15 مارچ کو اقوام متحدہ کا پہلا اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنے کا دن منایا گیا۔ اس موقع پر واشنگٹن ڈی سی میں کیپٹل ہل پر جسٹس فار آل نامی ادارے نے ایک ایونٹ منعقد کیا، جس کا مقصد اس دن کو مناتے ہوئے اسلاموفوبیا کے خلاف سپورٹ اور آگاہی کو پیدا کرنا تھا۔ ادارے نے ایک رپورٹ بھی پیش کی جس کے مطابق اس وقت جو مظالم اور نسل کشی کا شکار مسلمان اقلیتیں ہیں، ان میں ایغور، روہنگیا، وسط افریقہ کے مسلمان اور انڈیا کے مسلمان شامل ہیں۔ اس ایونٹ میں کئی شرکا کا یہ بھی کہنا تھا کہ جہاں مغربی دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ بہت سے غیر مسلم بھی اسلاموفوبیا کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، تو انہیں جو سپورٹ مسلمان ممالک سے ملنی چاہیے اس ایشو پر انہیں وہ نہیں ملتی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں مزید انہوں نے کیا کہا۔
دنیا بھر میں اتنی پریشان کن کاروائیاں ہو رہی ہیں، بھارت سے لے کر چین، میانمار اور یہاں تک کہ یورپ اور یہاں امریکہ میں بے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، لیکن یہ سب دوسرے عالمی سیاسی معاملات میں دب جاتے ہیں اور یہاں امریکہ میں دوسرے مسائل کی میڈیا کوریج مسلمان مخالف امتیازی سلوک پر حاوی ہوتی ہے۔ لہٰذا اس طرح کا ایک دن ہونا جہاں ہم ان کہانیوں کو نمایاں کر سکیں جیسا کہ ہم نے آج یہاں کیا، انتہائی اہم ہے اور امید ہے کہ اس سے امریکہ میں پالیسی اور عملی طور پر آگے بڑھنے کی کوششوں کو تقویت ملے گی، جس میں امریکہ اور دنیا بھر میں اسلاموفوبیا کی موجودگی کو تسلیم کرنا اور وزارت خارجہ میں ایک خصوصی نمائندے کی تقرری، جس کا کام امریکہ میں اور بیرون ملک اسلاموفوبیا کی نگرانی کرنا ہوگا۔
ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے جینوسائیڈ ڈکلیئر کیا روہنگیا کے لیے، اویغور جینوسائیڈ ڈکلیئر کیا، انہوں نے 2.6 بلین ڈالرز بھیجے ہیں روہنگیا پاپولیشن کو، اور یہ کام ہم مسلمان، امریکن مسلمان جو یہاں رہ رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں کہ ہم اپنی گورنمنٹ کو، اپنے الیکٹڈ آفیشلس کو کال کرتے ہیں، ہم بتاتے ہیں انہیں کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک تو یہ کہ بہت زیادہ کام یہاں ہو رہا ہے، ایک ہمیں بلکہ افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان میجورٹی جو کنٹریز ہیں وہاں اتنا زیادہ اسلام کو پروٹیکٹ نہیں کیا جا رہا، مسلمانوں کو پروٹیکٹ نہیں کیا جا رہا، اسلاموفوبیا کے اوپر بات نہیں ہو رہی۔ یہ فریم ورک ہی امریکہ میں بنا ہے۔ ہمارے یہاں جو امریکن کانفرنسز ہوتی ہیں، جب جیسے اسنا کی کانفرنس ہے، اکنا کی کانفرنس ہے، اکثر یہ ڈبیٹس ہوتی ہیں کہ اسلاموفوبیا کیا ہے، اس کے اوپر ہم آرٹیکلز لکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب یہ انٹرنیشنلی ریکگنائز ہوا ہے کہ انٹرنیشنلی یونائٹڈ نیشنز میں ایک دن مقرر کیا گیا ہے، یہ ہمارے لیے اتنا پاورفل ہے، بیکاز اب یہ اسلاموفوبیا کا فریم ورک پوری دنیا میں ایکسیپٹڈ ہوگا کہ یہ ایک واقعی ایک ہیٹ بیسز ہے جس کو انسان کے اوپر اس کی ریلیجن کی وجہ سے اٹیک کیا جاتا ہے۔
دنیا اسلام روہنگیا ایشو کو اچھی طرح سمجھی ہے اور انہوں نے اس کی مذمت کی، پوری دنیا نے مل کر قرارداد پاس کی کہ 15 مارچ جو ہے وہ انٹائی اسلاموفوبیا ڈے ہوگا دنیا میں، لیکن جب اویغورس کی بات آتی ہے تو لوگ اسے چین اور امریکہ کے باہم کشمکش کا حصہ سمجھتے ہیں۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ ایک جنوسائڈ ہو رہا ہے، اس کو کہنا چاہیے۔ اسی انداز میں ہندوستان چونکہ آگے بڑھ رہا ہے اور سپر پاور بننے کے خواب دیکھ رہا ہے، سیکورٹی کانفرنس چاہتا ہے، اس وجہ سے امریکہ کو جو ہندوستان میں ہو رہا ہے اسے ننداز نہیں کرنا چاہیے. ہولوکاسٹ میوزیم ہماری حکومت کا ایک ادارہ ہے واشنگٹن ڈی سی میں. انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان 5 سال سے وہ کہہ رہے ہیں کہ قتل عام جہاں ہو سکتا ہے اس میں بڑا مقام ہے, اس کا بڑا امکان ہے. اسی طرح جنوسائڈ واچ ہے, انہوں نے کم از کم 2 جنوسائڈ الرٹس ایشو کیے ہیں ہندوستان کے بارے میں. تو یہ اچھی بات تھی کہ ہمارے سیکرٹری آف اسٹیٹ نے ہندوستان کے وزیر خارجہ کے سامنے کہا کہ وہاں پولیس مسلمان اقلیتوں کو مارنے میں مصروف ہے, لیکن 2 جملوں سے کام نہیں چلے گا.
تو صبح 15 مارچ کا دن ہی کیوں چنا گیا تھا اس عالمی دن کے لیے؟
تو اسد 15 مارچ وہ دن ہے جب 2019 میں نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ میں 2 مساجد میں مسلمانوں پر شوٹنگ میں 51 مرد عورتیں اور بچے ہلاک ہوئے تھے.
بہت شکریہ صبا شخان, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں اس حوالے سے, اسلام فوبیا کے حوالے سے جو ایونٹس ہوئے ہو رہے ہیں اور خاص طور پہ پہلے عالمی دن کے موقع پہ کیا ڈیولپمنٹس رہیں. اب کچھ بات کرتے ہیں امریکی خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کی جانب سے جو حالیہ نمبرز آئے ہیں. اس کے مطابق امریکہ کی گوانتانامو بے جیل میں قیدیوں کی تعداد اب صرف 31 رہ گئی ہے. ایک دور میں اس جیل میں 800 تک قیدی موجود تھے. گزشتہ تقریباً 1 ماہ کے دوران ایک پاکستانی اور سعودی شہری کو اس جیل سے رہا کیا گیا ہے. بائیڈن انتظامیہ کوشش کر رہی ہے کہ ایسے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا جائے جنہیں اب کسی مقدمے کا سامنا نہیں ہے یا جو اپنی سزائیں پوری کر چکے ہیں. کئی دہائیوں تک اس قید میں رہنے والے یہ قیدی جن حالات میں رہے اس کی خبریں میڈیا میں گاہے بگاہے آتی رہی ہیں. کئی قیدی اپنی ذہنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے مختلف اقدامات کا سہارا لیتے رہے ہیں. ان میں کچھ کی آرٹ میں دلچسپی بھی شامل ہے جس نے انہیں مختلف فن پارے بنانے میں مدد دی, لیکن اب ان کے بنائے گئے فن پارے کس کی ملکیت ہیں؟ امریکی محکمہ دفاع کے مطابق گوانتانامو بے سے رہائی پانے والے قیدی اب اپنا آرٹ ورک ساتھ لے جا سکتے ہیں, لیکن یہ فن پارے ابھی بھی امریکی حکومت کی ملکیت ہیں. نیلوفر مغل کی رپورٹ.
2017 میں امریکی ریاست نیو یارک کے جان جے کالج آف کرمنل جسٹس میں آرٹ ٹو دا سی کے نام سے گوانتانامو بے کے قیدیوں کے فن پاروں کی نمائش کی گئی تھی, جس میں پینٹنگز, مجسموں اور ماڈلز کے ذریعے قید خانے, وہاں کی زندگی, پھولوں, بحری جہاز اور دیگر کئی چیزوں کی عکاسی کی گئی تھی.
قیدی سمندر سے محض چند گز کے فاصلے پر ہیں, لیکن وہ اسے دیکھ نہیں سکتے, وہ اسے سونگ سکتے ہیں, وہ اسے سن سکتے ہیں, کیونکہ باڑ کو کور کیا گیا ہے. ایک سمندری طوفان کے دوران اس کور کو 4 دن تک ہٹا دیا گیا تھا اور قیدی سمندر کو محسوس کرنے اور دیکھنے کے قابل ہو گئے تھے.
36 فنپاروں کی اس بڑی نمائش کو امریکہ کے اندر خاصی پریس کوریج ملی. انہیں خریدنے میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے قیدیوں کے وکلا سے رابطہ کرنے کی پیشکش بھی کی گئی تھی. تب گوانتانامو بے سے بعض قیدیوں کو اپنا آرٹ ورک اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت بھی دی گئی تھی,
لیکن پھر اچانک اس وقت کی ٹرمپ انتظامیہ نے اس آرٹ ورک کی نمائش, اس کی ریلیز یا فروخت پر پابندی لگا دی.
ایک تنقید یہ تھی کہ یہ آرٹ دہشت گردی کو مثبت انداز میں پیش کرتا ہے, جو مقصود نہیں تھا. میرے لیے یہ فن ان لوگوں کے ذہنوں کے بارے میں انمول معلومات فراہم کرنا ہے, چاہے آپ انہیں مجرم سمجھتے ہوں یا بے قصور.
محکمہ دفاع نے ایک وضاحتی بیان میں کہا کہ یہ فن پارے قیدیوں کی بجائے سرکاری ملکیت ہیں, اور کہا کہ حکام اس بات سے آگاہ نہیں تھے کہ یہ فن پارے تیسرے فریق کو فروخت کیے جا رہے ہیں. قیدیوں کے وکلا کا کہنا ہے کہ گوانتانامو بے کے قیدیوں کا آرٹ ورک سرکاری ملکیت ہونے کا دعویٰ قانون کے مطابق نہیں ہے, اور مکمل آرٹ ورک پر پابندی قیدیوں کے حقوق کی خلاف ورزی ہے.
یہ موضوع گزشتہ سال پھر خبروں میں واپس آیا جب گوانتانامو بے کے 7 سابق قیدیوں اور ایک موجودہ قیدی نے ایک خط کے ذریعے امریکی صدر بائیڈن پر اس پابندی کو ختم کرنے پر زور دیا. خط میں بتایا گیا کہ 2010 سے جیل میں آرٹ کی کلاسز اور آرٹ کے مواد تک رسائی نے انہیں اپنی یادوں, اپنے خاندانوں اور دنیا سے جڑنے کا موقع فراہم کیا ہے. کچھ قیدیوں نے اپنے فن پاروں کے بغیر قید خانے سے جانے سے بھی انکار کر دیا. خط میں کہا گیا کہ 2010 سے پہلے قیدیوں کو آرٹ ورک کی اجازت نہیں تھی, لیکن وہ چھپ کر چائے کی پتی کے ذریعے, ٹوائلٹ پیپر پر, کھانے کے کنٹینرز پر اور دیواروں پر صابن کے ذریعے آرٹ بناتے تھے.
گزشتہ سال نومبر میں اقوام متحدہ کی طرف سے امریکی وزیر خارجہ کو ایک خط میں گوانتانامو کے قیدیوں کے آرٹ ورک کی ملکیت اور عوام تک ان کی رسائی کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا گیا تھا,
لیکن اب حال ہی میں اس پابندی میں تبدیلی کر دی گئی ہے. امریکی محکمہ دفاع کے مطابق گوانتانامو بے کیوبا سے رہائی پانے والے قیدی اب اپنے ساتھ آرٹ ورک لے جا سکتے ہیں. لیکن محکمہ دفاع اب بھی ان فن پاروں کو امریکی حکومت کی ملکیت سمجھتا ہے۔ پینٹاگون نے ابھی اس بارے میں وضاحت نہیں کی ہے کہ آیا نئی پالیسی پر کب سے عمل درآمد ہوگا یا مستقبل میں اس آرٹ ورک کو پرائیویٹ کلیکشن یا عجائب گھروں کو فروخت کرنے کی اجازت دی جائے گی یا نہیں۔
گوانتانامو بے قید خانے کے اندر زندگی کیسی ہے اس کا اندازہ لگانا انتہائی مشکل ہے، کیونکہ اب تک ہر چیز بہت ہی خفیہ رکھی گئی ہے، لیکن اب پابندی ہٹائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم گوانتانامو کے بارے میں بہتر طور پر جان سکیں گے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور پروگرام کے آخر میں بات کرتے ہیں دنیا بھر میں غیر قانونی ماہی گیری کی۔ اربوں ڈالر کی یہ ایک عالمی صنعت ہے جس کا منظم جرائم پیشہ گروہوں سے قریبی تعلق ہے۔ برطانیہ کے رائل یونائٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق ایک ایسے وقت میں جب ماحولیاتی تبدیلیاں سمندروں کی سطح کا درجہ حرارت بڑھا رہی ہیں، غیر قانونی ماہی گیری عالمی سیکیورٹی کے لیے ایک بڑا خطرہ بن جائے گی۔
برطانیہ کے رائل یونائٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق غیر قانونی، غیر رپورٹ شدہ اور کسی ضابطے کے بغیر کی جانے والی یا آئی یو یو ماہی گیری کی مالیت سالانہ 36.4 بلین ڈالر تک ہے اور یہ عالمی سطح پر کیے جانے والے کل شکار کا 33% ہے۔ ایسے میں جب ماحولیاتی تبدیلی دنیا کے سمندروں کو گرم کر رہی ہے تو مچھلیوں کے جھنڈ زیادہ ٹھنڈے گہرے پانیوں کا رخ کر رہے ہیں اور توقع ہے کہ مجرمانہ سرگرمیوں کا رخ بھی ادھر ہی کو ہو جائے گا۔
یہ مچھلیاں جب نقل مکانی کریں گی تو ان کا تعاقب ہوگا، اور پیشین گویاں بھی ہیں اور تشویش بھی ہے کہ جب مچھلیاں موجودہ سمندری سرحدوں کو پار کریں گی تو یہ غیر قانونی ماہی گیر ان حدود کے پار ان کا تعاقب کریں گے۔
اس کے نتیجے میں مقامی ساحلی ماہی گیر برادریوں پر اثر پڑے گا۔
جب ان کا ذریعہ معاش زیادہ خطرے میں ہوگا تو وہ غیر قانونی ماہی گیری کی مزید سرگرمیاں اختیار کر سکتے ہیں، جیسے مچھلیوں کے لیے تباہ کن ماہی گیری کے طریقے یا دوسرے مجرمانہ کام۔ ان کا منشیات انسانی سمگلنگ، مزدوروں پر زیادتیاں کرنے والے دوسرے مجرمانہ گروہوں کے ساتھ گٹھ جوڑ بھی ہے۔
بہت سے غریب ممالک کے پاس اپنے پانیوں کی نگرانی کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ افریقہ اور جنوبی امریکہ کے کچھ حصوں میں ساحلوں پر بسی آبادیوں کے مطابق چین کے جہازوں سمیت غیر ملکی ٹرالروں نے مچھلیوں کی آبادیوں کو تباہ کر دیا ہے۔
جب چینی یہاں نہیں تھے تو اگر کوئی ماہی گیر سمندر میں جاتا تھا تو اسے کم از کم ایک دن کے لیے کچھ اچھا مال مل جاتا تھا، لیکن آج کل ہم ماہی گیروں کے لیے یہ واقعی آسان نہیں ہے، بہت مشکل وقت ہے۔
چین اس بات کی تردید کرتا ہے کہ اس کے بحری بیڑے غیر قانونی ماہی گیری کرتے ہیں۔ امریکی کوسٹ گارڈ نے 2021 میں کہا تھا کہ آئی یو یو فشنگ بحری قزاقی کی جگہ عالمی بحری سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گئی ہے۔ برطانوی رپورٹ میں بحیرہ جنوبی چین کے گرم ہونے کو ایک نقطۂ اشتعال قرار دیا گیا ہے۔ ماہی گیری کے مقامات اور سمندری حدود کے لیے پہلے ہی سخت مقابلہ ہے اور اکثر مسلح تصادم بھی ہوتا ہے۔
بہت سے لوگ چین کے 9 ڈیش لائن کے وعدے کا حوالہ دیتے ہیں، جو ایک قسم کی ملک کی خود ساختہ سمندری سرحد ہے، اور وہ اسے مسلح ماہی گیر ملیشیا کے ذریعے نافذ کرتے ہیں۔ اس لیے ظاہر ہے کہ اس میں اس کا بھی بڑا ہاتھ ہے، لیکن موجودہ تناؤ میں ماحولیاتی تبدیلیوں سے اضافے کا امکان ہے، اور یہ ان پیشین گوئیوں کے عین مطابق ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی اس قسم کے خطرے کو کئی گنا بڑھا سکتی ہے۔
اس ماہ اقوام متحدہ کے رکن ممالک نے حیاتیاتی تنوع کے تحفظ کے لیے ہائی سیز ٹریٹی پر اتفاق کیا تاکہ وسیع سمندری محفوظ علاقے قائم کیے جائیں۔
ایسے میں جب ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے یہ ایک مثبت اقدام ہے کہ ہم دنیا کے سمندروں کی زیادہ حفاظت کے لیے کوشاں ہیں، ہمیں اپنی اس صلاحیت کو بہتر بنانے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم ان معاہدوں کو نافذ کریں اور ان کی نگرانی کریں۔
رپورٹ کے مصنفین حکومتوں اور کثیر الاقوامی اداروں سے ماحولیاتی تبدیلی کی پیشین گوئیوں کی بنیاد پر غیر قانونی ماہی گیری کی سرگرمیوں سے نمٹنے، جہازوں کی نگرانی کی صلاحیتوں میں اضافے اور وسیع تر مجرمانہ نیٹورکس میں غیر قانونی ماہی گیری کی صنعت کے کردار کو تسلیم کرتے ہوئے نفاذ کو سخت کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہنری رجویل کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ۔
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ سٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی، facebook.com/voa urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
نن آو وزیا.
نن آو وزیا.
امریکا جا د نن او وضعیت د خبرونه ډیرو قدر من اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ د دې بیا ستاسو لپاره د نن او وضعیت خبرونه پیلوه په دې خبرونه کې درنو اوریدونکو نن غواړو چې د مهاجرونو پر ستونزو او مشکلاتو باندې خبرې وکړو هغه هم په ترکیه کې او په ترکیه کې د تازه راغلو کډوالو په وضعیت خصوصا په سرحد کې د دوی په حالت باندې خبرې کوو چې په سرحد کې د څه ډول مشکلات لري څه حالت دی څه کیسې دي نو خلک چې راغلي دي په کوم وضعیت کې دي نو په خبرونه کې زموږ سره محترم امیل مادي هغه د ترکیه څخه وحید امینی صاحب دی د تبا شرق لاست وایو محترم وحید امینی صاحب تاسو خبرونه ته ډیر شرق لاست
ډیر مننه شافیا خوري علیکم سلام زما سلامونه ستاسو د طریقه ساز تلویزیون او رادیو د طریقه ټول لیدونکو او ریزونکو ته
بله
بله ټول بخیر
سلامات اوسې کورمادان محترم وحید امینی صاحب تاسو چې په ترکیه کې اوسېږئ او موږ هم دا ډول په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو په ایران کې د افغانستان د افغان کډوالو پر ستونزو باندې غېدلیو په ترکیه کې پر افغانانو باندې چې څه ډول حالات تیریږي پر دې باندې هم موږ خبرونه کړې دي خو اوس ورسو د ایران ترکیه په سرحد دا ته کې ځینې افغانان دي چې په ډیرو بدو حالاتو کې ژوند کوي یا د وضعیت په سرحد کې د دوی سره خورا ناوړه چلند کیږي دا چې مرتده حالتونه راځي او موږ خبريږو او چې د دوی حالت بيخي یعنی ډېر زورول کیږي نو ستاسو خبره چې په دې خطر چې تاسو یو افغان مهاجری یاست په ترکیه کې کراتویس په ترکیه کې د تازه راغلو کډوالو وضعیت خصوصا په سرحد کې په اوسنی حالت کې په څه ډول دی مهرباني وکړئ
ډیر مننه شافی خوري دا خو وسانې خبر نه ده او تازه نوې خبرم نه ده چې دا ماجر زورول کیږي دا خصوصا د افغانستان د حالاتو نږدې سرچینه شروع کیږي سرچینه پیل کیږي په تیر شلو کلونو کې ځینو افغانان ځوانان چې راځلمي شول لکه زه چې د یو ډول جمهوریت او د ازادۍ د بیان او همدغه څه د یو د سیمه ماحول چې نړۍ سره د سیال کېدو په تمه او په تلاش کې درسونه ویل تعلیم وک او غوښتل چې نړۍ سره ځان سیال کی نو اوس چې هغه ته یو نظام د طالبانو راغله ده چې هغه د تا کم سہولتونه هغه کومه طریقه باندې چې دی د غشل کال مونږ روانو دغه طریقه سره نشته دی او مهنګي نشته دی او ماغه په هغه طریقه باندې نشو کولای چې هغه خپل فکر او خپل درسونه او خپل کم پولنیز دغه چې دی هغه تعقیب کوي
بله
هغه صورت کې ټول افغانان ځوانان چې کوم دي کوم وظیفه په جمهوریت کې جمهوریت نظام کې وظیفه درلودلې هغه غواړي چې وطن ترک کړي د اقتصادي ستونزو د وجه د سیاسي ستونزو د وجه همدغه د نورو بیلابیل ستونزو د وجه افغانستان خپل هواد ترک دوه تړ کېږي نو دا چې
به امینی صاحب بخښنه دی الته ستول ظلمونه او تشدد پر دا یا زور زیاتې پر دوی باندې روان دي او دا غیر اخلاقي چې تاسو د ظلم او زور پر دې مهاجر باندې کیږي دا د چا د خواڅه کیږي
ډیر مننه رازم هم دې خبرې تر ازمه په ایران کې خصوصا په خپله ایران کې او د ایران په سرحداتو کې افغانانو سره یعنی هغه چلند کیږي چې هغه هیڅ انساني چلند نه دی په زندانونو کې هلته چول کیږي په کمپونو کې چول کیږي به د وینه چې دا غي د سیو چړي دا غي پښتنه وشي چې ته کډوالې ته مثلا خدای مکه تر هغه لري ته بل شی دا غي پښتنه باوجود کلونه کلونه په مشت مشت ولته په ایران افغانستان کې په زندانونو کې او په کمپونو کې چول کیږي ورسته چې کله سرحد ته دی دره ورسیږي د دې دومره ډیر ستونزو باوجود او دومره مشکلات باوجود چې کله سرحد ته ورسیږي د ترکیه او ایران نو دلته په د سلګونو او د زرګونو په شمیر باندې په سرحد باندې د شپې د دې دغه قاچاغبران او د غرابلدان په دې لار باندې اچي ما خپل هم دغه حالات لیدل دي په هغه صورت کې چې کله د دې سرحد ته ورسیږي د کوم کاندې چې د جوړ کړي دي دا کوم کانالونه چې د جوړ کړي ترکانو او ایرانیانو نو دلته د دې په دغه کاند کې گزارل کیږي او راغورځيږي او دلته ور باندې د ترکی پولیسو لخوانه او د ایران د پولیسو لخوانه هم دغه تلته دز کیږي هم دغه تلته راغورځيږي یعنی هټ ان تر دې پورې چې دلته ډیر لکان ورښوي دي ډیر لکان زخمیان شوي دي ډیر لکان مرشوي دي دلته خپل ژوندونه د لاسه ورکړي دي او به اندغه تل به سر نوښته پراته دي
کته سي د خپل سترګو لیدلې حال امینی صاحب وایي خپلان ډول چې پر تاسو باندې تاسو وايي ما د حالات مخبل لیدلې دي څه ډول حالات وو چې تاسو د نور خلکو هغه حالات و نور ته معلوم سي چې د دې هم دغه حالات
بله دلته خو یو وحشیانه حالات ده یو دغه حالات ده لکه یو څوک چې مثلا په یو ملک باندې په هواد باندې حمله کوي او ولته ورته دفاعي خلک ولاړ یو د زور باندې کوي او غن پرې دي چې د خطر شي او ملک او هواد ونیسي دا خو مهاجرت خو د ټولو افغانانو د ټولو د هر وطن د وګړو حق دی چې د یو ځان بل ځای مهاجر شي او په هغه ستونزه کې کوم لري نو دلته چې کله افغانان یم خصوصا افغانان ځکه یادوم چې ما افغانان لیدل دي د څه بل کم هیواد کس مانه دي چې دلته ورسره خو دې کچا ظلم او زیاتې شوی دلته او په دغه واورو کې ور باندې کالي وستل کیږي د دې دوه کم چې ورسره دی غبېک غبوتان غبري شي هغه چې ورسره دی کوم موبایل دی کدي
دا 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 مسؤل کسان دا پولیس کوي او که غلا یو دغه سی یو څوک بل دا خپل مسؤل کسان دی پولیس دی دا چل ورسره کوي دغه سره بیا ورسره کوي او که غلا پر لارې باندې اکثر خو په دغه لو سره هم مخ مخ کیږي چې د دې څخه ټول شان اخلي پر لارې او دوی دغه سی بل
دا خو پولیس دغه کار دا خو د ایران او دغه خپل د ملکونو پولیس چې کوم په سرحدي پولیس دی دا او سره دغه عمل دا کیږي دا خو چې کله به دا عمل ورته وشي په توش په دالته همدغه پوسټه کې ساتل کیږي همدغه ځای کې چې نیول شوی دی همدلته ساتل کیږي همدلته قرباني کارونه کیږي هغه کم چلی رسات یا دو ورځې چې ور باندې تیری شي به دغه د پامدغه حالات کې چې دا په کوم حالات کې دی پامدغه حالات کې د مرز نه خوړی په تور شپه کې او هم د سی پری دی کله چې دا پری دی نو هغه خاطر ورته غل کوم مثلا هغه کم کس سره چې خبره کړي دا هغه ورته په وخره چې دی ونه کی الته غل نه سي الته چې غل ونی سي هغه نو به ځان سره وړي د دینه بهتر کارونه ورته کوي د دې په خاطر چې پیسې ورنه واه دا غنه ورستل ته جناور دی الته لارې سختې دي زیاتره خلک اصلی موضوع چې زمونږ استاد باید په ډیره توجه وي او دغه زما خبرې چارواکي او خلک اوري دا هغه خبرې دي چې دلته خلک ورتيږي امریکایي او دلته پاتې کیږي یا مثلا یای د ترکی پولیس د ښه ترزان سره راوړي په مثلا یو چارې ورته کوي یای خخی یا بل یا بل او یا اخوا ته کوي پاتې شي په ایران کې تلته دشت ډیره زیاتې دي پولیس ورته رسیدې ګینې شکوله سرحدي عمل ته پاتې کیږي او ماته یعنی زمنګ ملګرو چې د لار ملګرو کیسه کړې ده چې ما نه مخکې راغلی ما نه ورسره راغلی دي هغه کیسه کوله چې موږ په دې لار باندې ډیر خلک ډیر ځوانان لیدل چې مړه پراته دي همدل ته صرف هغه اسکریټ پاتې شوی ده او نور نشته ده یعنی دا ډیره جدي موضوع ده دا باید رسنۍ تعقیب کړي دا باید د افغانستان د رقم خلک چې دلته واکمن دي او ځان واکمن کوي دغه خلک باید په دې کې توجه وکړي کوم مثلا غواړي خدمت وکړي افغانستان ته
هغه دغه ځوانان چې د حالت وویني په افغانستان کې خوده دي خبري چې پر لارې باندې دوه مشکلات دي فرضاً غلې دي او پولیس د سرحد پولیس دا بعد وضعیت ورسره کوي د دوی سره ظلمونه کوي ځوانان له هیواد څخه ولې تښتي چې دوه او دا لته هغه د دوی اساسي ستونزه څه ده امینی صاحب
ډیره مننه خپله خپل پښتنه دی وکړه زمونږ د ځوانانو اساسي ستونزې کار دی چې خپل ځان مو ساتي او خپل کورنۍ خپل فامیل مو ساتي په دویمه کټګوري کې تعلیم دی. تعلیم ته باید آسان لارې په حکومتونو دا دغلری دا ظرفیت باید ولري چې خپل ځوانانو ته اول خود کار زمينه مساعده کی, دا غین ورسته د تعلیم اسانه زمينه مساعده کی, پانتونونه ورته را جوړ کی, پرتیبي کی, همدغه سره مکتبونو کې اور سره ډیر همکاري وکي, همدغه سره په نورو موسساتو دعوت کی, همدغه سره بورسونه, همدغه سره نور چې څه وی د ځوانانو بشکې, همدغه سره ځوانانو لپاره نور لکه ورزشي او سپورتي اسانتیا برابر کی, ځکه ځوانان فقط تعلیم خو نه کوي, همدغه سره ورزش هم ورسره کوي, همدغه سره ورسره نور کسبونه ورسره مخ ته وړي. نو په هغه صورت کې چې په یو هیواد کې د کار زمينه سازي نه وي, د درس او د تعلیم زمينه سازي نه وي, د بیان ازادي نه وي, همدغه سره لکه زندان کې چې پراته ځوانان, خصوصا هغه ځوانان چې غواړي چې یو څه وکړي خپل هیواد ته, خپل کورنۍ ته, خپل ځان یو زیاته ورسه ای فکر ورسره ای, نو هغه خلک هغه ځوانان فکر نکوم کله هغه خلک سره پاتې شي. یو ورځ ما ته خلک زنګونه راوهي, زه خپل ملګرو سره, خپل وادوالو سره هر وخت خبرې کوم, دا هغه زړه احوال اخلم, دا هغه نظریات اخلم, هیڅ وخت نه غواړي چې دغه ژوند کې خواندې تعلیم ته نه پریغوستل کېږي. د بیان ازادي دا په فیسبوک کې یو څه نشي لیکلی, په دولت او په نظام باندې انتقاد او مثلا نیوکه یا مثلا نظریات ورته نشي ورکولی, حال دا چې د چې دا خبر رانه سیاسي نشي. غټ غټ وزیران دي د په دولت کې, د دې په حکومت کې وایي چې هغه څوک چې نیوکه کوي نو هغه واجب القتل دی. دا ډیره نازوان مردانه خبره ده, او دا نه پوهیږم چې زمونږ آینده به څنګه شي.
دا خو استاد رشتہ هم د پواتان کې مشکلات دي چې ځوانان انجینر او اکثره خلک چې بیکار دي, هداي لري وقم دا ډیر دي چې دوی دون یو لوی ریسک اخلي او دغنه مشکلات پر ځان باندې منی, بیا هم پر دی وطن ته دوی تشته. تاسو په ترکیه کې استاد د حکومتونو ته خو څه پکار دي؟ د طالبان حکومت خو تاسو یاد کړی لی چې هغه باید دا وکړي, د ترکیه حکومت ته چې فرزان تاسو په ترکیه کې ست دوی د حکومت څخه څه کار دی, باید تاسو سره او د مهاجر سره څه ډول چلن وکي, څه تاسو ته برابر کی, تاسو څه غواړي چې په دې برخه کې باید د افغانستان سفارت چې په ترکیه کې هغه باید په دې سکه خبر اوسېږي, او باید تاسو دغه مشکلات جدي په نظر کې ونیسي.
مانه شخصي خو دا خو مجبوریت خود هر یو مجبوریت په اساس باندې دغه مهاجرتونه رامنځته
معلومدار
هیڅوک د خپل یعنی په خپل افخه یاد مثلا د چکر د پاره دغه سرسکونه په ځان باندې اخلي. راځم تاسو دغه بلی پښتنه ده چې د ترکیه دولت ګوره, د ترکیه دولت خو ډیر فعال او ډیر په هر بخش کې منظم د سي دولت نه دی لکه مثلا د دې نورو ملکونو غوندې دولت ده, نه ده چې توجه نه لري یا مثلا نه پوهیږي, په هر بخش کې معلومات لري او خلق لري, امارت ګمارلې دي. د مهاجرت په بخش کې ډیر فعال وزارتونه لري, وزارت لري, همدغه چې مدیریتونه او ریاستونه لري, نورو نړیوالو سره په دغه کې دي, په ارتباط کې دي. خو په هغه صورت کې زمونږه خبرې د ترکیه دولت سره یو نتیجه ورکوي چې دلته یو بنسټ موجودی, دلته یو سیاسي هغه پالیسی موجودی, یو ګوند یا مثلا یو بنسټ یا یو دغه یو ګوند موجودی چې زمونږه غږ الته تاثیر واچي د ترکیه دولت کې. اوس که مثلا طالبان دي, که دلته کومه ټولنه ده, څه فکرونه کوم که څه ټولنه ای دلته د مهاجرت په بخش کې کارو کې, یو ټولنه ده هغه هم زی فعالیتونه تعقیبوم د څه کوم خاص شي نه دي کړی, هغه د ترکیه دولت سره په هماهنګي لګیا ده. نو دلته په کار دا ده چې د افغانانو یو ټولنه, یو بنسټ, یو نوم, یو ځای, یو پته دلته باندې په ترکیه کې چې د افغانانو هغه مهم حالات چې دلته وګوره. په دغه تیر میاشت کې شافعي خوري ماته سل زنګون زیات راغلي دي. زه به تاسو ته ښونه مثلا کوړی چې تاسو سره هغه اسناد شریک ما ماته ویل شوی دي چې زما ورور یو میاشت مخکې روان شوی دی وسورک دی, زما ورور اته میاشت مخکې روان شوی وسورک دی, زما ورور پلانیزي کې ارتباط پته شوی دغه یو میاشت شول نشته. دا خلک ولی ورکیږي, دا خلک ځکه ورکیږي چې د دې پښتنه څوک نه کوي که د ترکی دولت مثلا د ګیر کی زندان ته شي او د زندان ته شي چې بل پنځه میاشتې شپږ میاشتې ټلیفون نه لري چې خپل کورنۍ سره ارتباط ونیسي دا ډیره غټه ستونزه ده. دې ته باید د پای ټکی کې غوښتل شي، باید مهم چارواکي په جریان کې شي.
بله، په دې سره کې د نړۍ نور هیوادونه څه اقدامات کولی شي، یعنی ستاسو په نظر چې دغه موضوعات و دوی ته مطرح شي او دوی باید مداخله وکړي، ستاسو په نظر څنګه؟
نو مداخله خو سازمان ملل دلته ډیر یو غټ موسسه ده، یو غټه اداره ده سازمان ملل د مهاجرت په بخش کې، د یونیسیار دی همدغه سي یونیسیار چې ده. نو دغه ځایونو کې مثلا په سازمان ملل کې چې کم زمونږ نماینده ده، هغه دغه سیاسي خبرو نه هغه کوم مسائل چې غټ مسائل دي، هغه کوم مسائل چې روزمره راپورته کیږي د نورو هیوادونو سره ستونزې دي، هغه چې زه چې څونه تعقیبوم هغه نشي حل کولی او د هغې درست جواب نشي ویلی، ځکه دلته په چوکۍ مشکلات داسې کوم استازی پوخ استازی نشته دی. نو د مهاجرت فکر نه کوم که نور څوک زمونږ په اړه باندې په دې اړه باندې خبرې وکړي، په حال دا چې
د څه کوم خاص لغنه نه پوهیږم. دا خبره ډیره مهمه ده چې تاسو مخکې وویل چې ځینې ځوانان دي چې بيخي یعنی ډیر ځوانان ورکیږي او بیا دغه څه چې دوی هم یا مړی پیدا سي او د دوی قبر او ځای او هغه هیڅ نه معلوم وي او ته فامیلو ته نه دي معلوم. په خپل په ترکیه کې دا تاسو غوندې ځوانان چې هغه دا دغه یو ټولنه نسی، دا ځوانان نسی راټولېدلای چې حالت هم قانوني مهاجر او سیږي چې دغه یو ټولنه جوړ کړي او دغه ژغ بیا ستاسو تر هغه ځای پورې ورسیږي چې مثال تر نورو هیوادونو پورې د افغانستان سفارت ته ولارسي. حالت اتمن د افغانستان سفارت په ترکیه کې ستا چې حالت تاسو د خپل ژغ پورته کړي، رسنوي وظیفه ده چې باید ستاسو ژغ پورته سي. نو دا ستاسو ته د ځوانان باید سره تاسو راپورت سي او هغه ځوانان چې په قانوني ډول دي او دغه ډېر غټه ستونزه ده، دا نه یوازې د ورکو ځوانانو ستونزه، دا یوازې خپل او هغه انسان ته نه ده، د فامیلونو ته ده چې بيخي د لو خبره ده.
شاته خور زه طرح لرم، زه په دې اړه فکر کوم، فکر مند ما چې د سې یو ټولنه مثلا د ډیرو ملګرو سره په ارتباط کې چې دلته په ترکیه کې بیا اسناد لري، ځوانان دي، تکړه دي، تحصیل یافته دي، همدلته پانتونونه وایي، همدغلته درسونه تعقیبوي، خو ځینې وخت په دغه مسایلو کې ځکه ځوانان ګوتې نه وهي یا مثلا په دې اړه باندې کار نه کوي چې دلته ډېر مشکلات دي. شافیا خور تاسو ته معلومات دي، دلته سیاسي مشکلات دي، موږ او تاسو دلته یو ټولنه جوړ کړو نو زمونږ سپورټر باندې زمونږ د یو قوي ملاتړ باندې موږ دلته سعیده اما هنګ شو، خو موږ زمونږ کارونه به مختنی دی هغه څنګه چې موږ غواړو، ځکه دلته مداخلي دي د زیاترو شبکو یا د زیاترو خلکو چې اوس په افغانستان کې
ولی دا سلسله به نو تر کومه پورې روانه وي
چې د ټولنې جوړ شي. نو زه کوشش کوم زه تر هله رم سپورټر نشته دی او زموږ ملاتړ نشته دی چې یو قوي ملاتړ باید ولرو.
هغه ځوانان یا هغه خلک چې امینی صاحب په ترکیه کې یا په نورو هیوادونو کې ژوند کوي او په ناقانونه یا مثال په بېقانونه یا قانوني اسناد نه لري، دوی خپل آینده څنګه ویني؟ لکه تاسو غوندې ځوانان چې یاست، آینده څنګه تاسو ویني چې نه وطن هلته مشکلات دي او هم په نورو ملکونو؟
یعنی شافعي خور زه دام درته ویل شم چې زما غوندې ځوانان چې زور سره پاړي کې موضوع ته نه خبره ما په ډیپریشن باندې اخته شوې دي، زه خپل هم همدغه سي او د ډیر فکر د وژنه او د دې په وژنه چې زما انده بسنګ شي، زما برخلیک بسنګ شي، زما درسونه بسنګ شي، زما غارزوګان او لیدونه چې ما لرل خپل ځان لپاره، خپل فامیل لپاره، خپل هواد لپاره هغه بسنګ شي. نو ژوند روان دی خو به هم همت دلاته نه ورکو، خپل همت کوو، په ځان باور لرو، اتمن به خپل ځان لپاره مې اوسې کوو. دلته ستونزه همدغه ده، کله چې د افغانستان د خلکو د افغانانو غږ یو شو او قوي شو په صورت کې به ټول ستونزې حل کیږي. دا ډېر وړې ستونزې دي، دا دونه غټې ستونزې نه دي. کله چې یو دفتر جوړ شو، یو غږ شو، او دلته هغه خلک چې د فساد نه پاک دي، هغه خلک چې خصو افغانان دي، سوچا افغانان دي، غواړي چې افغانستان ته کار وکړي، هغه خلکو یو ټوله یو یو څو کسیزه ډله را منسجمه شي او فکرونه یو شي. دا ډېرې وړې ستونزې دي چې موږ د دولتونو سره ډېر په اسانۍ سره حل کولی شو او خپل برخلیک هم ټاکلی شو. دا په هغه صورت کې کېږي چې موږ یو ځای شو، زموږ غږ څوک واوري، زموږ غږ چارواکي واوري او موږ سره خبرې وکړي، زموږ پوښتنه وکړي، زموږ ستونزې واوري او ستونزو ته اتمن د لارې حل پیدا کېږي. داسې ستونزه نشته چې د لارې حل ورته پیدا نه شي. نو زما په چارواکو او مهمو خلکو چې په تېر جمهوریت کې غټې غټې چوکۍ درلودلې، بودیجې ځان سره راوویستلې، اوس باید هغه راوتلي افغانان او هلته په افغانستان کې میشت افغانان ځوانان خصوصا هغه کدرونه باید هغې د منسجم کړي او هغې نه باید استفاده وشي. هم د افغانستان په خیر ده دا خبره، هم د ځوانانو په خیر ده، هم د ټول نړۍ په خیر ده. نو
خبره واقعیت دا رښتیا هم چې تاسو د حکومتونو څخه خصوصا د طالبانو د حکومت څخه تاسو څه غواړي؟ هلته چې تاسو سره څه اوسې مخکې تاسو مویل د چارواکو څخه د غوښتنه وکړه چې باید زموږ سره دا ډول چلند وسي او د دوی اساسي مشکلات په نظر کې ونیسي.
خو شاته خو د افغانستان کې دغه کم نظام د طالبانو چې راغلي دي، دا ټول خلکو ته اوس معلومات ده، معلومات شوه ده چې دا په کوم ډول راغلي دي، د دې د ظرفیت او د دې د هغه کم پوها چې دا هغه هغه سطح ته نه ده رسیدلې چې دې د نورو هیوادونو سره د خپلو اتباعو د ستونزو په مشکلاتو باندې خبرې وکړي، یا مثلا هغې ته د پایتکه کې ځکه هغه ظرفیت نشته دی، هغه خلک نشته دی چې دلته خبرې وکړي، دلته خبرې ترجمه کړي، دلته هغه سیاسي پالیسي جوړه کړي، دلته هغه سیاسي لیدلوری د دې د معلومي او عام ترکانو ته ترکی دولت خو داسې اورکوټه دولت نه دی. دلته ټول نړۍ سره ترکیه ارتباط کې ده، تقریبا ناټو ته نږدې شوی چې ناټو سره غړیتوب ترلاسه کړي. نو په صورت کې زه د طالبانو څخه یوازې نه غوښتنه زما دا ده چې په افغانستان کې حالات را جوړ کړي، همسایه ملکونو سره حالات خپل لغه ارتباطات را جوړ کړي، پاکستان سره ارتباطات جوړ کړي، د دې پر ځای خراب شي باید ایران سره ارتباط جوړ کړي، همدغه ترکیه سره. دا په کومه صورت کې جوړیږي؟ په هغه صورت کې جوړیږي چې نړۍ سره ځان یو کړي. دا خو د نړۍ نه بیلیږي، دا د جنکو مکتبونه باید خلاص کړي، دغه څه نور د بیان ازادي، دغه څه رسنۍ ازادي، دا ټول باید هماهنګ شي. نو په هغه صورت کې کېږي چې دغه کدرونه دا زموږ چې راوتلي دي، د دې به مور سره همکاري وکړي، د دې به مور سره زړه یو شي. اوس په زما زه په دې باندې پوهېږم چې په د جمهوریت د وخت هم کارمندان په اداراتو کې کار کوي، هغه ته اوس هم د اټامي په نظر کتل کېږي، او د یعنی د یو سپک نظر یو کرکجن نظر ورته کېږي چې خبرېږم او مجبوریت د څوک.
بله بله، دا واقعا دا یو ځوان روشن فکره یو مهاجر ژغ چې په دې ډول واقعا دردمن دي، د ټولو یعنی نه یوازې د طالبانو د حکومت په خاص ډول، د نړۍ نور هیوادونه باید په دې سره کې اقدامات وکړي او دا موضوعات ډېر جدي مطرح کړي. اوس هم محترم امینی صاحب و اروپایي ملکونو ته د ترکیه څخه خلک روان دي، مهاجر روان دي و نور ملکوته.
بله بله، دا خو شاته خور دا هغه خلک چې مثلا ډیر پیسې ولري او په ډیرو پیسو باندې دلته خو هر رقم خلک شته دی، هر رقم قاچاق بران شته دی، نو دا د کشتیو په لارو باندې او مثلا په نورو لارو باندې په ښه توګه باندې چې ډیرې پیسې ورته ورکړي دا رسول کېږي اروپا ته. رسول کېږي خو اروپا کې هم چې تر څو پورې د هغې ژوند برابرېږي 15 کاله ضرورت دی چې هغې ته هغه ژبه زده کړي او د هغې ځای هغه ترتیب باندې پوه شي. هغه بیل مسله ده دلته په ترکیه کې چې کوم حالات دی هغه د مهاجرانو نه دی هغه د انسانانو نه دی مهاجر دغه نه وي مهاجرت د هر انسان حق دی چې د هر هیواد نه بل هیواد ته لاړ شي خو دلته چې په ترکیه او په ایران کې چې کوم ظلم افغانانو سره روان دی دا هیڅ د منلو نه دی دا هیڅ د زغملو نه دی دا زمونږ افغانان چې چوپ دي یوازې علت دا ده چې لاسرسی نه لري چې غږ خپل پورته کړي نه پوهیږي چې په کوم ډول خپل غږ پورته کړي مجبور دي غریب دي زیاتره یې ډارېږي چې مثلا که زه غږ پورته کړم نو مشکل به راته جوړ شي زه خپل هم همدا اوس هم زړه کې دا ډار لرم چې زه دغه انتقادونه او دغه مثلا دغه کومې خبرې کوم دا به ماته مشکل جوړوي خو دا زما حق دی دا زما ایماني وجیبه ده چې زه د خپل افغان ورور د افغان او خپل هیواد دپاره غږ پورته کړم نو دا په ترکی دولت باندې چې موږ هر څونه زه تنا غږ کوم یا مثلا د درې کسما سره نور غږ کوي دا به فائدې دي په هغه صورت کې چې زمونږ چارواکي زمونږ مهم خلک چې ششناخته دي او مطرح دي شته دي ډیر خلک شته دي چې هغه موږ سپورت نکړي هغه زمونږ پوښتنه ونه کړي هغه موږ سره خبرې ونه کړي زمونږ مشکلات ونه وري او د دې لپاره یو اسانه لاره د لارې حل راوونه باشي
بله او هغه خلک چې په ترکیه کې وخت راغلي دي هغه مهاجر چې وخت راغلي دي او شجوندونه لري دوی هغه شکاروبار لري بزنسونه لري تجارت دي خو هغه سره د مهاجر چې په فرزندوی په غیر قانوني ډول دي یا ځینې مشکلات لري د هغو سره دغه یو ټولنه باید جوړ شي دغه هغه سره چې دغه نه دي کړی چې تاسو ځوانانو سره پدې سکه کومک وکړي
زمنګ د تیر دولت د غشل کال جزما په یادېږي ډیر خلک چې مثلا په لوړو لوړو پوسټونو کې د دولت کار کړو هغه خلک زیاتره یا اکثره چې امریکا او اروپا ته نه دي تللي ترکیه ته راغلي دي په ترکیه کې خو کاروبار لري خو کورونه لري او خو ژوند لري یعنی هیڅ نو مشکل ورته نشته ده خو دا کوم افغانان چې دغه حالات دغه لکه زما غوندي لکه زما په شان بزرګونه نور افغانان چې په دغه مثلا غیر قانوني لار باندې راغلي دي د افغان ترکیه ته د دې په اړه کې نه پوهیږي او د دې ته یو کم نظر باندې کتل کیږي دا کوم افغانان چې د غزر ته خام چې دا ژوند جوړ دي د څه فکر کوي چې دا کم لوچک لوفر انسان دی خدا خو لوچک او لوفر تا کو تا جوړ کو یعنی استاد د وجه دا دغه یو 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 بد حالات تر راغې کتا غلا نه وکړي او کتا مثلا په حکومت کې دی غلا نه وکړي د دې حق دی نه خپل د مکتب حق دی نه خپل د پانتون حق دی نه خپل دې بل ته په مکتب غواله تعلیم د کوله حکومت بری مزدور دی دا خو استاد وجه شو حکومت نشته او نه فزان خبرې د خلک همدغه زمونږ دښمنان دي همدغه زمونږ د وطن دښمنان دي همدغه د سره موږ ټول ځوانان ورانی او بایکاټ د زمونږ هم دي څه
بله ستاسو کور ودان چې تاسو په ترکیه کې د افغان کډوالو په وضعیت باندې زموږ سره خبري وکړلې او خصوصا په هغه خلکو باندې چې دوی ورک دي او ورک سوي دي او ځای نه دی معلوم پر هغه باندې تاسو ته دوی ستونزې بیان کړې د دوی خبري معلومات مو مشترک کړلې ستاسو کور ودان محترم وحید امینی صاحب په همدې سره زموږ د خبرونه پای ته ورسېده قدر منو ورېدونکو ستاسو څخه هم ډېر مننه چې د خبرونه مو اوریدل زموږ بل خبرونه چې روایت امروز دی هغه به اوس په لاند وخت کې پیل شي ستاسو ټول څخه مننه کورمادم تر مخ خبرونه مو پرخدای شي